دا وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې دي. دا ساري رادیو پروان خبرونه کې بل افغانستان سره د اروپای ټولنې د سباندې 400 میلیونه ډالر مرستو په اړه واورو. خو د مطالبه تر بشپړې معرفي ستاسو پام د دې ساعت تازه خبرونو ته راړو چې جانقا علي کوزای وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایف فرانسس پکاوه هیڅکله هم په امریکا کې د منلو وړ نه ده. ملګرو ملتونو او د عراق نوي حکومت په عراق کې د ژوند د کچې په اړه خواشینونکي رپورټونه خپره کړي او د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې وسلوالو په یو زندان حمله کړې ده. پورا خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر کندلیزا رایس له مسلمانانو نه وغوښتل چې د امریکایي عسکرو لخوا په ګوانتانامو کې قرآن ته د سپکاوي د رپورټ په اعتراض کې د افغانستان له شخړو وروسته دې له زغم نه کار واخلي. افغاني چارواکو ویلي د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د خلکو د یوې ډلې درې تنه چې غوښتل یې جلال آباد ښار ته لاړ شي په شخړه کې مړه شوي. له دې نه یوه ورځ وړاندې د جلال آباد په تاوتریخوالي کې څلور کسان مړه او اویا نور پکې ټپیان شوي وو. د پنجشنبه په ورځ د کابل په شمول یو شمېر سیمو کې هم زده کوونکو سوله ییزې مظاهرې وکړې. تاوتریخوالی د امریکا د نیوز ویک مجلې د هغه رپورټ په اساس رامنځته شو چې وایي د ګوانتانامو زندان کې امریکایي تحقیقوونکو قرآن ته سپکاوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کندلیزا رایس پرون په واشنگټن کې وویل قرآن ته سپکاوی به هیڅکله هم په امریکا کې د منلو وړ نه وي. ملګرو ملتونو او د عراق نوي حکومت په عراق کې د ژوند د کچې په هکله خواشینوونکي رپورټونه خپاره کړي دي. د نوې احصایو په اساس په سلو کې 15 عراقیان منظمه برېښنا نه لري. یوازې په سلو کې 45 کسان د څښلو پاکې اوبه ترلاسه کولای شي او په سلو کې 30 د فاضله موادو د ایستلو امکانات لري. د هېواد د کوڅو په سلو کې 40 برخو کې د فاضله موادو جریان سرخلاصه ده. د نشه یي توکو ضد ادارې په یو رپورټ کې ویل شوي قاچاقوړونکي د عراق له شخړو ګټه پورته کوي او په افغانستان کې تولید شوي هیروئین د دغه هېواد له لارې تېروي. د نشه یي توکو ضد اداره وایي اردنیو چارواکو د عراق له پولیسو سره ستر اندازه نشه یي توکي نیولي دي. د مرګ ژوبلو په لړ کې په یوې خونړۍ پیښې کې پرون یو ځانمرګ یې د شیعه مسلمانانو په یو بازار کې د موټر بمې چاودنه وکړه چې له امله یې 14 کسان مړه او نږدې 50 نور ټپیان شول. له بلې خوا نړیوال وجهي صندوق وایي عراق د دوی د دفتر پرانستو لپاره ډېر خطرناک ځای دی. د انټرنیشنل مانیټری فند ویان تامس داسن په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل د اروپاکو وروستیو پرله پسې حملو د عراق په اړه د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. داسن وویل د دوی مؤسسه هیله منده ده چې د عراق د نوي حکومت لپاره د یو خاص پور په هکله ډېر ژر خبرې پیل کړي. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې نن سهار د شخړو رپورټ ورکړ شوی دی. تېره شپه یوې وسلوالې ډلې د دغه ښار په زندان حمله وکړه. له امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو راکړه ورکړه وکړه او له زندان نه په سلګونو بندیان وتښتېدل. رویترز وایي ازبک سرتېري نن سهار له مظاهره کوونکو سره د اندیجان په لارو کوڅو کې لیدل کېدل. ویل شوي د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف هم سیمې ته تللی دی. د حکومت یو ویان اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په ښار کې سیمه ییزې ادارې او حکومتي ودانۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د اندیجان په ښار کې په دې وروستیو کې شخړې رامنځته شوي. په دغه ښار کې 23 کسان له یوې اسلامي ډلې سره د تړاو په تور محاکمه کیږي. د ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د مرستو منتظم یان ایګیلان وایي د تیر ډسمبر په میاشت کې د سونامي مصیبت ځپلو آسیایي هیوادونو د بیا رغونې چارې ډېرې ورو دي. د په واشنگټن کې په یو کنفرانس کې د خبرو په مهال وویل دی د مصیبت د قربانیانو په اړه چې زیات شمېر یې لا تر اوسه هم په عاجلو کیمپونو کې ژوند کوي اندېښمن دی. ایګیلان ومنله زیات شمېر مرستندویو هیوادونو تر اوسه خپلې مالي ژمنې نه دي په ځای کړي او د بیا رغونې پخو وړاندیزونو ته سترګې په لار دي. په کوسوو کې درې پخواني البانی ټبر او اروپکې د 1999 او 99 کلونو جګړې وروسته د سربیانو د امنیتي ځواکونو په مقابل کې د بشري ضد جرمونو په ګناه د اوږدې مودې په بند محکوم شول. د کوسوو د ازادۍ پوز د ډلې یو مشر ایوب رونی وه د ملګرو ملتونو د محکمې لخوا د خپلو ملګرو د وهلو او په غیر قانوني توګه د هغوی د بندیانولو په تور چې ګوندې د سربیانو له رژیم سره همکاري کړې وه په 2 کلونو بند محکوم شو. د نور کسان هم په ورته جرمونو هر یو په 6 کاله بند محکوم شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یوشچنکو وایي اوکراین به له ناتو او اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو په مسلې ملي ټولپوښتنه وکړي. یوشچنکو دا خبره تېره شپه په یوې تلویزیوني خپرونه کې د پوښتنو په ځواب کې وکړه. یوشچنکو ونه ویل ټولپوښتنه به څه وخت ترسره شي. اروپایي اتحادیې او ناتو ویلي د اوکراین په غړیتوب باندې له غور مخکې باید دغه هېواد ډېر زیات کار وکړي. د تلویزیوني خپرونې په جریان کې د اوکراین جمهور رئیس دغه راز وویل هېواد یې له روسیې سره ستراتیژیکي شراکت ته اړتیا لري. یوشچنکو پاتیل چې اوکران بل لویدی سره نږدې کوي، خو په دې هم ټینګار کړی چې اوکران باید له ګاونډي هېواد روسیې سره خپلې اړیکې وساتي. د چک جمهور رئیس واسلاف کلاوس پرون یو نوی قانون لاسلیک کړ چې د هغه په اساس به د شورویانو لخوا په چکوسلواکیا باندې د 1918 کال یرغل قربانیانو ته تاوان ورکول شي. د قانون په اساس هغه شمېر کسان چې د 1918 کال نه تر 1991 کال پورې د اشغالګرو ځواکونو لخوا مړه او یا هم ټپیان شوي دي، هر یو ته به 6500 امریکایي ډالره تاوان ورکول شي. د 1918 کال د اګست په میاشت کې د وارسا د تړون 15 هیوادونو شوروي اتحاد، پولنډ، هنګري، بلغاریا او ختیځ آلمان په چکسلواکیا باندې د بدلون غوښتونکو د ټکولو په مقصد یرغل کړی و. د دغه تړون وروستي عسکر د 1991 کال په جون کې ووتل. دا د دې سات مهم خبرونه.
د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر در سره یې مرا سره بوسه چې سره واورو. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د درې کاله مخته شویو مرستو د وروستۍ څه باندې 400 میلیونه ډالرو برخې د سپارلو ژمنه وکړه. په همدې افغان ولسمشر وایي
My request today from President Barroso was, as my request was delivered for us to the European Parliament.
حامد کرزی د اروپایی ټولنې له مشر او له اروپایی پارلمان څخه غواړي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. همدارس په خبرونه کې په پی خبر کې د افغان کډوالو له نوي ټاکل شوی مشر سره مرکه واوري. شوای
هغه خلک چې بې ګناه په جلونو کې پراته دي، د هغو د رهایي په خاطر باندې به انشاءالله زه خپلې هلې ځلې کوم.
د یو شمېر نورو کورنیو او یو شمېر بهرنیو مطالبو سربېر به په شګو کې چینه ادبي خپرونه کې واورو.
وجدي صاحب د افغانستان د نوي نړیوال ژورنالیزم له موسسان څخه ګڼل کېږي.
نننۍ ادبي خپرونه د ارواښ عبدالجلیل وجدي ادبي هڅو ته ځانګړې شوې ده. رابشو لومړی رپورت ته. اروپایي کمیسیون وایي چې د اروپایي اتحادیې د مرستو وروستۍ برخه به افغانستان ته ورکړل شي. د اتحادیې په 2002 میلادي کال کې د توکیو په کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې په 15 کلونو کې به له افغانستان سره 1 میلیارد ایرو مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي سره تر کتنې وروسته د اروپایي کمیسیون رئیس څرګنده کړه چې د 2015 او 2016 میلادي کلونو په ترڅ کې به افغانستان ته 386 میلیونه ایرو وسپاري. د مرستې د شبې ژمنې وروستۍ برخه ده. د موضوع نور تفصیل د هاشم محمد په رپورټ کې.
د اروپایي کمیسیون رئیس جوزې مانوئل باروسو د پنجشنبه په ورځ د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات ټینګول به د پخوا په شان د اروپایي اتحادیې د لومړیتوبونو څخه پاتې شي. ښاغلي باروسو د اروپایي اتحادیې د مرکز څخه د ښاغلي کرزي د کتنې په وخت دا هم وویل چې دا اتحادیه به افغانستان ته د هغې مرستې وروستۍ برخه ورکړي چې د هغه په هکله موافقه د توکیو په کنفرانس کې شوې وه. د توکیو کنفرانس د 2002 میلادي کال د جنوري په میاشت کې جوړ شوی و. ښاغلي باروسو وویل
Today we have delivered on our pledge by agreeing with President Karzai the final installment for 2005
نن موږ خپل کړي وعده په بشپړه توګه پر ځای کړه او جمهور رئیس حامد کرزي سره مو موافقه وکړه چې افغانستان ته به په 2015 او 2016 میلادي کال کې د اروپایي اتحادیې د مرستې وروستۍ برخه ورکړو. په دې توګه موږ خپل وعده چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو د ملاتړ لپاره 1 میلیارد یورو مرسته کوو پر ځای کړه.
سربیره پر دې به اروپایي اتحادیه افغانستان ته د 300 میلیونو ایرو په ارزښت بشري مرستې هم ورکړي. د اروپایي کمیسیون د وینا له مخې اروپایي اتحادیه افغانستان ته تر ټولو ډېرې مرستې ورکړې دي. ښاغلي باروس وویل افغانستان ته د اروپایي اتحادیې مرستې به چې د دې اتحادیې د 2015 او 2016 میلادي کال په بودیجو کې په پام کې نیول شوي دي، د روغتیا، د کلیو د پراختیا، د مخدره موادو د ضد مبارزې، د عامې ادارې او پولیس د سمون او ښه تنظیم او د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ولګي. د اروپایي کمیسیون رئیس ښاغلي باروس وویل چې د ښاغلي کرزي سره پر دې هم بحث وکړ چې د افغانستان حکومت څنګه کولای شي د دولت عواید زیات کړي تر څو افغانستان خپل د بار زیاته برخه په خپلو اوږو واخلي. ښاغلي حامد کرزي هغه غوښتنه چې مخکې د اروپایي پارلمان څخه کړې وه تکرار کړه او ویې ویل اروپایي اتحادیه ژمنه وکړي چې د 2016 میلادي کال وړاندې دې هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د زیاته کړه د راتلونکو سمبولې په میاشت پارلماني انتخابات په افغانستان کې د یو بهیر پیل دی چې د اوږدې مودې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان جمهور رئیس وویل:
My request today from President Barroso was, as my request was reinforced to the European Parliament, to continue to be with Afghanistan beyond
د ښاغلي باروسو څخه زما غوښتنه همغه ده چې د سه شنبې په ورځ مې د اروپایي پارلمان څخه وکړه او هغه دا چې دغه اتحادیه د پارلماني انتخاباتو وروسته هم د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي او د مرستې د څو نور کلونه هم دوام وکړي. او نن ما یو ځل بیا د اروپایي کمیسیون د رئیس جلالت مآب باروسو څخه د افغانستان سره د یوې اوږدې مودې شراکت د رامنځته کولو غوښتنه وکړه ترڅو موږ وشو کولی او زه ډیر هیله مند یم چې پر خپلو پښو ودرېږو.
ښاغلي باروسو وویل اروپایي اتحادیه پوهیږي چې افغانستان به زیاتو مرستو ته اړتیا ولري خو دوی نشي کولی د 2006 میلادي کال وړاندې دقیق ارقام ذکر کړي ځکه د 2005 څخه تر 2013 کال پورې د اروپایي اتحادیې د مالي دورې بودیجه لا نه ده تصویب شوې. ښاغلي باروسو وویل چې اروپایي اتحادیه به د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د ملاتړ دپاره 3.5 میلیونه یورو او د پارلمان د مؤسساتي او اداري اړتیاو د پوره کولو دپاره 3 میلیونه یورو مرسته وکړي. همداشان به اروپایي اتحادیه یو هیئت وټاکي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر بهیر څارنه وکړي.
له افغانستان سره مو د اروپایي ټولنې د څه باندې 400 میلیونه ډالرو مرستو واورېدل چې درې کاله مخته یې د دغو مرستو ژمنه کړې وه. خو حامد کرزي له اروپایي ټولنې د دوامداره مرستو غوښتنه وکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو بیان دی، په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ د سوځېدلو او په دغه ښار کې د دغه سازمان د بیا فعالیت په اړه څرګندونې کړې دي. له کابل څخه به دغه څرګندونې د حمید عثمان په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو ویاندی آرین کوینتر په کابل کې پی وی خبري غونډه کې ویل چې په ننګرهار کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په لاریون او تاوتریخوالي کې لاریون کوونکو د ملګرو ملتونو دفتر او میلمستون ته هم اور ورته کړ. نوموړي ویل چې په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او نورو دولتي او غیر دولتي ودانیو برید غندي. آرین کوینتر وایي یوناما په کلکه په جلال آباد کې تاوتریخوالی چې د ډېر شمېر افغانانو د وژل او ټپي کېدو لامل وګرځېد غندي او خپله خواشیني د ملګرو ملتونو پر دفتر او نورو دولتي او غیر دولتي ادارو د وحشیانه بریدونو له امله څرګندوي. آرین کوینتر دا هم وویل چې دولت باید په جلال آباد کې د وضعیت د عادي کېدو په اړه اقدامات وکړي. نوموړي وویل چې لاریون کوونکو په جلال آباد کې غوښتل چې د ملګرو ملتونو دفتر ته ننوځي خو امنیتي ساتونکو یې مخه ونیوله. آرین کوینتر وویل چې په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر له سوځېدو څخه وروسته د دغه سازمان کارکوونکي کابل ته رارسېدلي دي. نوموړي زیاته کړه چې له دې امله به د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر په جلال آباد کې ونه تړل شي خو دا مهال یوازې په جلال آباد کې د دغه دفتر کار ځنډیدلی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان وایاندې دا هم په ډاګه کړه چې دا مهال د کندهار او جلال آباد په ښارونو کې د دغه سازمان د کارکوونکو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګېدلی دی. حمیده عثمان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په جلال آباد کې مو د ملګرو ملتونو د دفتر د بیا ممکنه فعالیتو په اړه د دغه سازمان د ویاندې څرګندونې په رپورټ کې واورېدې. په شګو کې چینه د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو او لیکوالو له ادبي هڅو سره آشنا کیږي، ادبي بحثونه اوري او د خوږو کیسو او شایسته شعرونو د ښکلا ننداره کولی شي. روان خبرونه د افغانستان په وخت د تر غرمې مخته تر یو لسو بجو دوام کوي او د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې په شګو کې چینه ادبي خبرونه اوریدلی شي چې ارواښاد عبدالجلیل وجدي پر اثر او آثار باندې په هغه کې بحث اوریدلی شي. د امریکا نیوز ویک مجلې په روسیو کې یو راپورټ خپور کړ چې په هغه کې ویل شوي وو داسې ښکاري چې د کیوبا د ګوانتنامو په زندان کې ځینو امریکایي مامورینو د قرآن کریم سپکاوی کړی دی. په دغه راپورټ پسې په پاکستان کې غبرګون څرګند شو او بیا یې لمن د چهارشنبې په ورځ جلال آباد ته وغځېده چې د دوو ورځو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. د ننګرهار په خوږیانیو، تورخم، جلال آباد لویه لاره او شینوارو کې هم مظاهرې وشوې. لغمان او د میدان وردګ د چک په ولسوالۍ کې هم د خونړۍ مظاهرو رپورټونه خپاره شول، خو په کندهار، خوست، بدخشان، تالوخان او کاپیسا کې هم د قرآن کریم د سپکاوي د اوازې پر ضد لاریونونه وشول. اما په دغو ښارونو کې مظاهرې سوله ییزې وې. آیا امریکایي مامورینو په رښتیا د قرآن کریم سپکاوی کړی دی؟ او افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو مظاهرو په اړه څه وایي؟ د فرح هیواد په مطلب کې به یې واورو.
داسې اوازې دي چې د ګوانتانامو په زندان کې د قرآن مجید سپکاوی سوی دی، او له چهارشنبې راهیسې د دې موضوع له امله د افغانستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې سوي دي، او د ځینو په وینا په لسګونو میلیونه ډالر شتمنۍ مظاهره کوونکو له منځه وړي دي. په دې هکله ولسمشر حامد کرزی په برسل کې په یوې خبري غونډه کې چې د ناټو عمومي منشي یپتي هوفشپر هم پکې ګډون درلود، د خبریالانو په ځواب کې وویل افغانان د امریکایانو پر ضد نه، بلکې د هغه خبر په اورېدو یې احساسات راپارېدلي دي چې وایي د قرآن مجید بې حرمتي سوې ده. څنګه چې اوس افغانستان د ډیموکراسۍ په درشل کې دی، نو په ډیموکراسۍ کې خلک خپل احساسات څرګندولی سي. د پنجشنبې په ورځ په برسل کې له ولسمشر کرزی څخه پوښتنه وسوه چې آیا دغه مظاهرې خو د دې مقصد لپاره یو چلنج نه و چې په افغانستان کې د امریکا دایمي پوځي اډې جوړ سي. شغلی کرزی په ځواب کې وویل
The demonstration was with regard to what was reported in Guantanamo Bay. It was a reaction to that. There were a few hundred students that the resolution of Afghanistan is
دغه مظاهره د ګوانتانامو ریپورټونو سره تړاو لري، او د همدغه ریپورټونو خبرګونو وو. څو سوز د کونکو دغه پریکړه کړې وه. افغانستان یو دیموکراتیک هیواد دی، مختلف ډلې په مختلفو لارو خپلې غوښتنې څرګندوي، خو ما څلور ورځې وړاندې د لویې جرګې له نږدې 1500 استازو سره غونډه درلوده. دوی هغه کسانو چې مخکې اساسي قانون تصویب کړی وو او د ټول افغانستان استازي دي. د دغو استازو په سلو کې نوي کسانو له مانه وغوښتل چې د امریکا په شمول له ټولې نړۍ سره د افغانستان د امنیت برابرولو په کار کې نږدې شم.
له بلې خوا په همدې عقله د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې کوندلیزا رایس د پنجشنبې په ورځ د نړۍ پر مسلمانانو غږ کړی د هغو کسانو په مقابل کې د آرام پاتې سي چې د دې خبر په اورېدلو احساساتي سوي دي. نوموړي وویل زه غواړم د نړۍ او امریکا مسلمانانو ته وایم چې د قرآن شریف سپکاوی هېڅکله نه دی سوی، نه پخوا او نه اوس، او هیڅکله به متحده ایالات دا ډول عمل ونه زغمي. رئیس زیاته کړه د دغې مسئلې په هکله د پوځي مقاماتو لخوا څېړنې روانې دي. که چیرې داسې یو عمل سوی وي، نو د دې پر خلاف لازم اقدام وسي. د جرمني د ډي پي ای خبري اجانس د پنجشنبې په ورځ ویلي د دغې موضوع د سپیناوي لپاره پوښتنې ګروېژنې پیل سوي دي، او په دې هکله د مشترکو قواوو لوی درستیز امریکایي جنرال ریچارد مایر ویلي دي تر اوسه پورې داسې نښې نښانې نه دي موندل سوي چې په ګوانتانامو کې د قرآن مجید سپکاوی سوی دی.
په رپورټ کې مو په افغانستان کې د مظاهرو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی او په ګوانتانامو کې د قرآن کریم د سپکاوي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې. د ننګرهار او کابل د مظاهرو په اړه په کابل کې زموږ خبریال حمید عثمان له یو شمېر کسانو سره غږېدلې ده. د دغو کسانو څرګندونې به اوس واورو.
دلته فقط دومره اوس موږ کوم لاروین چې په ډېر منظم شکل باندې راووتلو، او موږ په ګوانتانامو کې کوم د قرآن شریف اهانت چې سوی او هغه د موږ مقدس کتاب د هغه په باره کې راوتلي، او موږ د امریکا په ضد د شعار ورکوو.
قاري ادم خان له کڼوال محصل فاکولټي شرایط. دا د موږ تاسو اسلامي او عقیدوي مسله ده. زباید هر مسلمان موجب ده، او دا هر مسلمان مکلف ده چې د خپل قرآن او اسلام دفاع وکړي، او دغه مظاهره ده هم د اسلام لپاره او د قرآن د اوچتوالي لپاره. دا موږ د افغانستان مسلمانانو لپاره یو صحتي نظر بولو. نو داسې نه چې مثال ته نورو حقوقي بشري حقوقو ته څو کوم موسې په ننګرهار کې هغوی ته ضرر رسولی ده، همداسې حکومتي ودانیو ته ضرر رسولی ده، همداسې د عام خلکو دوکانو ته اور اچولی ده. دا سرغندمه او دا د اسلام سره دا موافق نه ده.
زمانو نصیر احمد مون خو د دې نه خبرم نو مخکې فقط دا اوس سراغلو دا فضا ډیره آرامه ده، هیڅ جنجال نشته ده، او خلک خپل درسو کې وینو خپل صنفو کې، او دا ستاسو محصلین چې دا باندې ښکاري د صنفونه وتلي دي او زی خپل کورو ته داسې کوم هیجاني او داسې حالت په دی په مخ کې نه لیدلږي.
نو جلال آباد خو ما نه دی کتلی، او کابل کې خو څه مسله خاصه موجوده نه وه، صرف دوی خپل د نظر اظهار وکړلو، او غلطه به کېدای شي ډیر خلک راغلي وي، د راپورټران دوی به هغه نظر خسته وي، او جلال آباد نظر پوره واقف نه یم، دومره خبر نه یم.
زما نوم عبدالرؤف، د هلال تعلیمي مرکز استاد. محصلین د احتیاط نه کار ونه خلي، ځکه مظاهرې شکل باید په داسې یو شکل سره ترتیب شي چې هغه د جنګ شکل ونه لري، که نه مظاهره وي. نو امکان لري که دا جدیت وښایي دواړو خواوونه، لکه څنګه چې په تېرو کالو کې موږ ولیدل چې دلته هم د مړیو سبب شول، ډېر محصلین ولګېدل هغې کې شهیدان شول یا مړه شول. هر قب چې تاسو ویلی شئ ورته، نو کېدای شي که څه تاوتریخوالی راشي منځ ته داسې عواقب منځته راوړي، لکه څنګه چې مخکې راغلي وو، دوه درې کاله مخکې داسې واقع شوې وه. یو ځل دلته هغې لاریون کې محصلین ولګېدل، یو تعداد خلک راغلي وو چې د ګارنیزیون او د بل او د بل په نامه باندې همداسې محصلین یې وویشتل، که نه نو کېدای شي دې کې هم داسې عواقب منځته راشي.
ما نوم منصور، د دریم سنې ته محصل یم. یو خدا خبر ده چې محصلین د جامعه روښانه کشر دی، او بل دا ده چې اول د ځوانانو ډېر احساساتي هغه نظریات لري، او اول ځوانان خپل احساسات هغه کوي، او بعد د هر مسلمان دنده ده، ځکه چې دا امریکایان غواړي چې د اسلامي نړۍ جذبات وښیي د هغه په مقابل کې، د استثمار په مقابل کې، او په موغه درجه باندې بیا خپل استثمار په مخ باندې بوزي چې په کومه کچه باندې احساسات شته دي، او په کومه کچه موږ خپل استثمار ته ادامه ورکړو.
اصلا موږ اسلامي جامعه ده، او موږ مسلمانان شکر ده، او دا کوم خبر چې بغه شوی دی چې دا حقیقت هم نه دی رسېدلی، خو بیا هم مخکې دا ویل په مخکې د وخت نه وي، که نه که چېرې ځکه په هغه لاریون کې چې د یو چوکاټ او قانون په نظام کې وي، دا خو چې موږ یو ځای سوځوو یا ورانوو، د خپل ملک په حقیقت کې نقصان دی. او که لاریون دا په چوکاټ لاندې وي، صحیح ده، بالکل موږ قانوني حق دی.
د افغانستان د روانې اونۍ د شویو مظاهرو په اړه مو د یو شمېر کسانو څرګندونې واورېدې. لس بجې او یویش دقیقې دی. روانه خپرونه چې تر یولسو بجو دوام کوي، تر هغه دمه به په پېښور کې د افغان کډوالو د نوي ټاکل شوي مشر څرګندونې خپرې کړو. د ایران اتومي تسهیلاتو پر سر د اروپایي هیوادونو له غبرګونه به خبر شو، او په شګو کې چینه ادبي خپرونه به واورئ. خو تر دغو مسلو مخته به د کابل اونیزو ته مخه کړو. د کابل اونیزې د افغانستان د امنیتي چارو په برخه کې دو مسلو ته ډېرې ځیرې شوي دي. د امریکا د دائمي پوځي اډو مسلې ته، او له پاکستان څخه افغانستان ته د وسلوالو د اوښتو موضوع ته. د کابل د اونیزو پاڼې په دغه ښار کې زموږ همکاري فرشتې جلال زیار ولیدي.
د ملي مشارکت د اونیزې په نوې خپره سوې ګڼه کې د نورو تودو ورځنیو مسایلو په څنګ کې د ولسمشر کرزي او د خلکو د استازو ترمنځ د وروستۍ جرګهګۍ په اړه لیکل شوي. مخکې له دې چې جرګه جوړه سي، د جمهوري ریاست د سلام خانې تر لخکې پورې ټولو داسې انګېرله چې ولسمشر به د خلکو له استازو په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د جوړېده پرېکنده تایید اخلي، خو داسې ونه شو. ملي مشارکت وایي جمهور رئیس حامد کرزي د جرګوالو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دي د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د شتون او د هغوی د سیاسي او اقتصادي مرستو په باب خپلې رایې ورکړي. د اونیزې په باور د ولس له مشرانو سره سلا مشورې په افغانستان کې د ولسواکه حکومتونو د جوړېدا پیلامه بلل کېدای سي، او دا ښیي چې دولت ته د جهادي مشرانو او د خلکو د استازو سلا مشورې مندې. د ملي مشارکت ونې ته لیکي په یوه هیواد کې د پردۍ پوځي اډې دایمي جوړښت دا معنی لري چې هغه هیواد یې د موټرو اډه ده، چې افغانستان به هیڅکله هم د بل هیواد د موټرو اډه نه سي. د مردم نظریه په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د جوړېدا په اړه د خپلې نوې ګڼې په سر مقاله کې لیکي، د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره باید افغانستان په هر حال کې د امریکا یو ستراتیژیک ملګری پاتې سي، او له متحده ایالاتو سره د ملګرتیا نشتې اړیکې باید د دې هیواد د بهرني سیاست یوه ټینګه ستنه وي. مردم لیکي که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دایمي پوځي اډې جوړې هم کړي، دا باید په بده ونه راول سي، ځکه په راتلونکي کې به په هیواد کې د ډیموکراسۍ د لاغړېدو مخه ونیسي. د مردم اونیزې د دې اونۍ په نوې کڼه کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په زیاتوالي هم یو مقاله خپره سوي چې په یوه برخه کې کښل سوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډې پولې لري د ترهګرو بریدونو په باب ژوره اندېښنه وښوده، او د پاکستان له دولت څخه یې هیله وکړه چې په پولو ورپورې غاړې دي د تروریستانو د فعالیتونو مخه ونیسي. ونیزه وایي دا لومړی ځل نه ده چې د افغانستان دولتي چارواکي له پاکستاني لوري داسې غوښتنه کوي، او پاکستان هم د همکارۍ ټټر ورته ټکوي، خو سره له دې بیا هم تروریستان د افغانستان پاکستان په پولو تر بل هر ځای فعاله دي، چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې دا د پاکستان د دولت ناتواني ښیي، او یا دا چې پاکستان خپلو هغو ګټو ته په پام چې د طالبانو په شتون کې یې لري د ترهګرۍ د یو مخیزې ټکونې نیت نه لري. د روزګاران ونیزه هم ورته خبره کوي، او په یو مطلب کې کښلی دي پاکستان له تېرو دېرشو کلونو کله هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې نه ده ګرځېدلی، او آی اس آی لا هم د افغانستان لپاره د یوه کمزوري او پاکستان پورې تړلي سیاست غوښتونکی ده. روزګاران وایي په دې خبره د افغانانو سر ښه خلاص ده او امریکایانو ته هم په دې پوهېدل ګرانه نه ده. خو ولې د امریکا متحده ایالات د پاکستان په دولت چې خوږې اړیکې ورسره لري دا فشار نه راولي تر څو د ترهګرو مخه ونیسي. روزګاران لیکي اوس هم د بلوچستان په پلازمېنه کوټه کې روغتونونه د هغو طالبانو درملنه کوي کوم چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په جنګ کې ژوبل سي. د اونیزي په باور پاکستان که په ظاهر کې له افغانستان سره ښې اړیکې لري او هر کال له دې هېواد سره د سوداګرۍ له لارې کابو یو میلیارد ډالر عاید ورځي، له بلې خوا د تورخم لاره هغو طالبانو ته رڼا او هواره جوړوي چې افغانستان ته د ترهګرو فعالیتونو لپاره راځي او هر ورځ ګڼ شمېر عام خلک د نیستۍ په غولي کښېنوي. او د ملي اقتدار اونیزي بیا اروپا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر ته یوه لنډه کتنه کړې. په تېره بیا په بلجیم کې د ناټو له عمومي منشي یاپ دیوفشفر سره د ولسمشر په خبرو اترو. د افغانستان جمهور رئیس د اروپا څخه د دایمي مرستو غوښتونکی سو. هغوی ویل افغانستان د اوږدې مودې لپاره د خپلو مرستو په سرلیک کې راولي. ملي اقتدار وایي افغانستان او امریکا هڅه کوي تر څو ناټو ته په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشري ورلغاړي کړي او په دې ډول په هېواد کې د اروپایي ځواکونو دایمي پاتې کېدل تضمین کړي چې د دواړو افغانستان او امریکا په ګټه ده. اونیزه وایي که ناټو داسې کوم څه ته غاړه کېږدي نو له یوې خوا به افغان حکومت د بهرنیو لاسوهنو له شره یو مخ خلاص سي او له بلې خوا به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤلیت سپک سي او پوځیان به یې وسپمیږي.
د کابل اونیزو ته کتنه وه چې فرشتې جلالزی وړاندې کړه. مخته تر دې چې په نورو رپورټونو لاس پورې کړو، راځه د نه معلومېدې سندرې ته به سره خوښ شو. د حق پرست سندره.
نپو هی زم چې دا گل کا گل دسته ده پتارو د محبت سره بسته ده آب یاری ایک ماته زره دل شکسته ده زکه دکه ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر جان چیری چلی ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر سمان گے جن خوش نپل پاپن پھر سو جان چی چلی سفر یہ ہمیشہ ما پاسو پر زمان لے دے جن خوش نپل پاپن پھر سو جان چی چلی سفر زمان لے دے جن چی چلی سفر زمان لے دے
پرون نمعلومې دې ما پتا پسې چړل سندرمو واوریدا چې حق پرست وړاندې کړه. چې پرون دا حال وو نو سبا ته به مخه کو. د سبا د حواله حالاتو به له فرحې څخه خبر.
د هوا حالات
د هوا پیژندنې نړیواله ادارو د افغانستان د جنوبي ښارونو د سبا د هوا حالت د سنتیګریډ په حساب په دې ډول اټکل کړی دی. کابل د تودوش لوړه درجه 21، ټیټه 4، کندهار 33، شپاړس، کندوز 28، 14، هرات 28، 12، جلال آباد 23،